په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوریدن کو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري درور خبرونه له انیسه اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا یقیني کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په خبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسلوال وشل دي، او د روس تر راغورځېدلې الوتکې پلټونکي وايي د الوتکې په تور باکس کې د شور غږ اورېدل کیږي. او ستاسو خبرونه تفصیل، د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تیر ورځ د افغانستان یو پلاوی په خبرتا په دوره وو او دغه ګوند له یو شمېر غړو سره ولیدل. په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا باوري کړي چې خاوره باید یو بل پر ضد نه کارول کیږي. هغه زیاته کړه
نا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی صاحب ونی صاحب وزای سبابات راغی او په کومه طریقه د دې خبرې اترې وشوې او بیا نو شریف صاحب درغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن موږ ډېر خوشاله اوس ښکاري داسې چې په اړیکې ځینې خنډان کینه چې کوم خنډان دې کې دې هغه خنډان لرکې.
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینیر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې د عالي شورا د غړو په ګډون په خبر تر اغلی دی پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لالا سوچ او فکر او مبارزې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د پاکستان پوځي چارواکي وايي په خبري ایجنسۍ کې د وسلوال پر ضد په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 45 مشکوکا وسلوال وژلي دي. تېره ورځ د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پوځ د خبري ایجنسۍ په تیرا سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. الته په ننګرهار کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د غنی خیلو ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د غنی خیلو ولسوالۍ اړوند ګولای سیمه کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې څلور وسلوال وژل شوي او یو تن زخمی شوی دی. بلخوا د چین ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي د تیرو څو ورځو راهیسې چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا د چین ولسوالۍ په منبوتاتو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي. په کې د شنبې ورځې راهیسې 12 وسلوال وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. حاجی غالب وایي چې په دغو عملیاتو کې د ګډو ځواکونو 4 تنه سرتیري زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپي پروژې تر لاندې به د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د دهواد پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې پاشک آباد کې چارواکي هیله لري چې د 2013 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمل توګه کار پیل کړي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. د NDMA چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته ویلي هغه کورونه چې ورته په زلزله کې زیان رسېدلی او د هغې باوجود پکې خلک اوسیږي نو حکومت د دغه خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي. بلخوا په زلزله ځپلو سیمه او په خاصه توګه د مومندو او باجوړې جنسو خلک وایي چې یخنۍ زیاته شوې او مرستو ته اړتیا لري. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلاړزو سیمې یو سپینګیری سید معروف شاه وویل په زلزله کې کور وران شوی او د تش اسمان لاندې ژوند کوي، باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په مصر کې د روس راغورځېدلې الوتکې د پیښې د پلټنو مشر وایي د الوتکې د کاک پټ یا تور بکس څخه د ترلاسه شوي ریکارډینګ په آخري شیبو کې د شور غږ اورېدل کیږي. د روس د الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر په سینا سیمه کې د حادثې ښکار شوه. د دې الوتکې د پیښې د پلټنو مشر امرل مقدم پرون ویلي دا بله وخت ډېره مخکې وي چې د پروازه لږه شیبه وروسته د الوتکې د راغورځېدو وجه سوي. دا په داسې حال کې ده چې پلټونکي اوس هم د معلوماتو په راټولولو کې مصروف دي. د امریکا او برطانیا چارواکي د استخباراتي راپورونو په حواله وایي داسې ښکاري چې دا پیښه په یادې الوتکه کې د ایښودل شوې بم د وجې رامخته شوې ده. نن په کرواسیا کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایې اچونې عمل پیل شوی دی. دا انتخابات د 2013 کال را په دې خوا د کرواسیا په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو وروسته کیږي. ویل کیږي که چرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالی شي نو د کرواسیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. بلخوا اپوزیشن د کرواسیا د ډیموکراتیک اتحاد ډلې چې پکې اته ګوندونه شامل دي پر واکمن سوشل ډیموکراتس یې تور لګولی چې د کډوالو په اړه ډېر نرم جذبات لري. د کرواسیا نږدې 3.8 میلیونه خلک د رایې ورکولو حق لري. وروستی خبر دا چې په میانمار کې نن 50 کال پس د لومړي آزاد انتخاباتو لپاره خلک رایه چوي. شاوخوا 1.5 میلیونه خلک د رایه ورکولو حق لري خو په 1.1 میلیون کې زیاتره روهینجیا مسلمانان د رایه چولو نه منع کړل شوي دي. د پارلمان په 1.75 سوکو کې 50% د پوز لپاره بیا لیکل شوي دي. د هیواد ولسمشر تین سین ویلي دي د هغه حکومت او پوز به د انتخاباتو د نتیجو احترام وکړي. تمه کیږي چې په دې انتخاباتو کې به د امن نوبل جایزه ګټونکي اونګ سان سوچی ګوند د نیشنل لیګ فور ډیموکراسي بریا ترلاسه کړي خو آئینی اصلاحاتو تر لاندې هغه د هیواد ولسمشره نشي جوړېدی.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ کړی چې یو بل ته د رښتینې همکارۍ لاس ورکړي.
او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړه چې ستاسو په زمانه دښمن او زمانه دښمن
د پاکستان فوج ویلي چې په خیبر اجنسیا کې د کړو هوایی عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر مشکوک وسلوال وژلي دي. د ترکمنستان حکومت بیا په راتلونکو څو اونیو کې د تافی په نوم د ګیس پایپ لاین پر پروژې د کار پیلولو اعلان کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي د دغې پروژې په اړه د روسیې او امریکا توافق رامنځته کېدل یو ستونزمن کار دی.
که فرق کړو څه فایده وي او د تافی په ذریعه نوره فایده رسي نو امریکې ته تحفظات دي.
او د مومند اجنسیا زلزله ځپلي خلک لا هم حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي. د باختر ستوري 19 پروگرام هم اوري هیلدا لمشال رادیو سروس. دا هم اولنی موضوع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې پاکستان او افغانستان باید یو بل دښمن ګډ دښمن وګڼي او د خپل منځي اړیکو د ښه کولو په لار کې پراته خنډونه له منځه یوسي. دا څرګندونې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا چې تېره اونۍ حق رسید فاتحې لپاره پېښور ته ورغلي د افغانستان له یوه پلاوي سره په لیدنه کې وکړې. تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دې ونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقۍ بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د مترقي افغانستان بغیر که څوک د مترقي پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی شبدي دای سبابات ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په اړیکې ځینې خنډان دي کښېنه چې کوم خنډان اړیکې دي هغه خنډان درکې او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړې چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن ستا را کوره به په ما ډز دوی کېږي زما را کور به پکار کړي.
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لالا په مړینه د ولسمشر اشرف غنی لیکلي څرګندونې سپه دا ډول وړاندې کړې.
ارواښاد افضل خان لالا ټول عمر د افغان ولس د پیوستون یووالي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له افضل خان لالا سره مې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال راته وویل چې یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي، سوکالۍ، نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړئ. او سوله د هر افغان تر کوره چې دوی ډیره سخت اړتیا ده ورسه.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لالا د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار حاجی دین محمد دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
لکه څنګه چې خان لالا یو هدف ځانته ګرځول او دا کوشش کوو ټول پښتانه د دې کې سره لاس ورکړي، دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه دې ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوي مشري کوله، د غونډې ته په خپل وینا کې وایي،
پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتون کې نه دي، البته یو خلال لري زهرجن او الفاظو چې ظاهرا فاصلو کې پټ وي، په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغه چې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسي ډلې په سواد کې د افضل خان لالا کور ته ورتګ غوښتلو، خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړی شوه. او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلاور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هغه هیواد جنگی الوتکو ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خیبر جنسی په لرې پرتې سیمې راجګال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال یې پکې وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه وایي. تفصیل له پېښوره د زبی شفق نه اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیرما د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا په راجګال نومي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوست په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې، خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د پوست مطبوعاتي څانګه همداراز ادعا کوي چې په هوایي بریدونو کې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې، خو په دغه سیمو کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله یې پکې د وژل شوو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اژانس، په دې سیمه کې د هوایي ځواک د بمبارۍ او د 15 وسلوالو د وژلو پخلی کړی، خو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. راجګال افغان پولیس ته نږدې پرته سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو پکې له تېر یو کال راهیسې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. ویل کېږي چې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو قرنیو سیمو کې لا هم د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوال پټ دي چې له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د پاکستان پوځي مقاماتو په دې وروستۍ کې د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په لرو پرتو قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دغه دواړو قبایلي سیمو کې له تېر 2016 میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغو سیمو ډېری برخې له وسلوالو پاکې کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکمنستان به د تاپی په نوم د ګیس پایپ لاین پروژې پر جوړولو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړي. دا اعلان د دغه هیواد ولسمشر وکړ او دوه کمپنیو ته امر وکړ چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زره افغانان کار پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتاته پور چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلک د دې دی گاز نه استفاده کوي یو اندازه په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي دی له خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته
تمره چې د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي له لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته گاز ولېشتوي دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم درلود چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اخلا د دې لپاره دوی د نور دی لاستې جنگ نه واخیسته نور جنگ وکړو بنان ډیر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترک دي د دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ونکړي
د ټاپی د پروژې له پیل دو سر به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لارې ترلاسه کوي او د دې کازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخې د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د گازو د لیشتې دو وسلري او د 2013 کال تر اخیره بعد د ترکمنستان گاز د دې پایپ لاین لاري هند ته واستول شي
د احمد شیبر پر پورت مې اوریدل چې ترکمنستان د ټاپی په نوم پر گیس پایپ لاین پروژې د کار پیلولو ویلې دي زمونږ همکار اسرا عالم مومن د اقتصادي چارو لپاره اکرام هوتی سره مرکه کړې او ترې پوښتلی چې دغه پروژې د عملی کار پر وړاندې ګڼې کمې غټې ستونزې موجود دي
د ټاپی منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوه مسلې دي یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لاین په اړه کې هم روس ته تحفظات دي انډیا الریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لاین باندې نور مدام زو مخکې نه بوزي دې کې کوم سیاسي ستراتیژیکی مسلې دي هغه یو ترته دي دویم ترته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس په دوه مصوبونه با څنګه کیږي ولې چې دوه مصوبو قیمت بل دی خرچه په بل بل دی نو دا هغه یو خوده غره دویم پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر جوازره پورې او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټ نو دا هغه باندې با چې کوم اکنامک زون جوړیږي د خانې جوړیږي هغه ته مسمره ضرورت دی او د دې دوه پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو نو دې منځ کې باید کې کمپټیشن وي ا کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت کته راشي خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه او آیا دلته کې د پاکستان کې به سمره داغي استعمال وي او هند کې سمره استعمال وي د دې تخمینې کې مخه تراشي نه پته ولګي چې داغي قیمت به صحیح او هغه تب هغه به سمره ګیس سپلای کوي دلته نو دا څه زړه لامه کې تنظیم راغلي
اګراموتی سه بو اخري پښتنه داده چې تاسو څه ګوري چې د ټاپی پروژې په عملی کېدو کې د هغه په وړاندې څه خندونه تاسو ویني
ټاپی چې د کومدا ترکمنستان ناراضي او ترکمنستان تاسو پته ده چې د سوویتیون سوا اوسم د روس اثر لاندې علاقې دي ټوله بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی دا یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي دا هغه خپل قیمتونه دي آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغې قیمت بخښته دي یا تاثر به ضروري او کنه د یو طرف روس ته د تحفظات دي بل د هغې علاقې نه چې کفر روس ته فائدہ وي او د ټاپی په ذریعه نور فائدہ رسی نو امریکا ته تحفظات دي نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پوری دا معاملات حل شي نه وي نو دا پایپ لاین سره نشي رسیدلی
د ټاپی په نوم د ګیس لاین پروژې په اړه مو د اقتصادي چارو لپاره اکرام هوتی سره زمونږ د همکار اسرا عالم مومن مرکه اوریده
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې 13 اکتوبر میاشت راغلی زلزلې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی تلفات واړول، دغه خلک لا هم په خپلو زلزله ځپلو کورونو کې پاستوګنې مجبور دي. دا چې دغه خلکو د آبادکارۍ لپاره حکومت څه هلې ځلې کوي، په اړه د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د 26 اکتوبر په زلزله کې نه یوازې ځاني نقصان شوی، بلکې په سیمه کې په لویه کچه ودانو ته هم تاوان رسېدلی دی. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې شمیر ښایي چې په زلزله کې دغلته 1,892 کورونه تباه شوي دي. ډېرې ودانۍ داسې هم دي چې زلزلې پکې درزونه راوستي دي او د اوسېدو لپاره خطرناک ګڼل کېږي، خو بیا هم پکې خلک استوګن دي. دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې په حفاظت سره د دوی د اوسېدو لپاره حکومت څه متبادل بندوبست کړی دی که څنګه. په دې اړه له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یو چارواکي احمد کمال وایي،
ان کے گھر خیال ہے کہ کسی حد تک خراب ہو گئے ہیں یا
د چا کورونه چې تر څه حد خراب شوي دي او یا د خرابېدو باوجود پکې اوسېږي، نو په دې لړ کې نه یوازې دا چې صوبایي حکومت د هغوی د رهایش د متبادل بندوبست لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې د دغه خلکو په دې د آماده کولو کوشش هم روان دی چې دوی دې نورو هغو کورونو ته ولاړ سي چې حکومت ورله انتظام کول غواړي. دا عمل به جاری وي، د ځینو لپاره بندوبست سوی هم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو انجینیر او پروفیسر ډاکټر نوید احمد هغه لارې بیانوي چې باید د دغو خلکو لپاره پرې په خاصه طریقه کورونه جوړ شي.
بیا بیا به دا راځي، نو زیاتره فوکس دا پکار چې موږ خپل بلډنګ انفراسټرکچر دی هغه موږ امپروو کړو او هغه زلزله پروف جوړ کړو. خو دغه علاقو کې چې کوم دا نو اډوانس مټیریل یا ټیکنالوژیز موږ نشي استعمالولی، هغه پکار چې کوم زموږ خپل لوکل ټیکنیک سي هغه موږ داسې کو چې دا خپل بلډنګ موږ داسې جوړ کړو چې هغه وي کم خرچ باندې وي او زلزله پروف وي. دې باندې موږ خپل چې کوم هغه تحقیق کړی دی په یو ټی پېښور کې، هغه د پاتې کوم دا کنفاین میسنری بلډنګ ورته وایي کوم کې دا بلډنګ کالم موږ استعمالو بندي کړه هاریزنټل بینډ یا بیم وي، هغه علاقو کې دغه قسمه چې کوم کنسټرکشن ټیکنیک دی ناخه دی او دا چې په کم خرج باندې دغه جوړ دي. د دې علاوه دا وایر میش کوم دی ټیکنیک دی.
خو احمد کمال دا غوستون ذکر کوي چې دغه خلکو په آبادکاری کې ورسره مخامخ دي.
جہاں پہ جس علاقے میں زلزلہ ہے وہاں پہ
په زلزله ځپلې سیمه کې مهمه مسله دا ده چې کورونه نږدې نه دي، بلکې 2 او 4 کیلومتره پاس ترته 2 یا 3 کورونه ښکاري. بیا ځینې داسې کورونه دي چې د غرونو د پاسه جوړ دي او ورته رسایي ګران ده. دغه خلک راضي کول هم یوه مسله ده. دا هغه خلک دي چې له پیړیو راهیسې دلته آباد دي او نه غواړي له دغه ځایه ولاړ سي. دوی غواړي چې په خپل کورونه آباد کړي، خو موږ په یوه ښه ټولنیز لاره د دوی د مسلې حل راباسو.
بہتر کمیونٹی اپروچ کے ذریعے ساری چیز کو لے کے چل رہے ہیں.
ڈاکٹر نوید وائی پفوری توگا د زلزلہ زپل خلق کو آباد کاری پدا سے طریقہ پکار دا چدوی لا پکا ما خرچہ زلزلہ پروف ودانے جوڑی کڑل شی، خو پدے کے نو موڑے د ولس او پتیرا د مزدورانو تربیت او د پوہے لا پارا د میڈیا رول ضروری کنی. دا پدا سیال کے د چ خیبر پختونخوا کے روان کال پ زلزلہ کی 202 دیش کسان مڑ شی وی دی او زیات نقصان یہ چترال دیر او شانگلہ کی شوی دی.
ملیحې امیرزاده رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو، که څه هم حکومت زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو لیږلو خبره کوي، خو د مومند او باجوړ جنسیو هغه اوسېدونکي چې زلزلې ورته تاوانونه اړولي وایي یخنی زیاته شوې ده او کورونه لا هم وران پراته دي. دوی په وینا حکومت ورته خیمې قدرې هم نه دي ورکړي او دا چې ماشومان ښځې او بوډاګان یې ناروغه شوي دي. دغه زلزله ځپلي خلک له حکومته د مرستو غوښتونکي دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخت یخنی ده او ماشومانو، زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګ شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراسه لارزو کوي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلي. دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وایي بیا می د محمود ایجنسی د تمنزود اختیار خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خیمه یې ورته لا هم نه دي ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلي په کوم حال دي.
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلی، نه حکومتي امداد راغلی دی، نه بل کوم داسې اډ موږ لیدلی چې هغه د حکومت طرف نه وي خلکو لپاره په دې ریزرف کې راغلی، او داسې خلک نه شو در چې هغه په کلاو اسلام پراته دي. خو هغه د کلاو اسلام برابر ځکه دي چې هغه یا د رشته دار کې پراته دي، یا د ورور په کوټه کې پراته دي، یا د ګاونډ په کوټه کې پراته دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی اوسېدونکی دی او هغه وایي چې په کار د حکومت د هغوی سره مرستې وکړي.
یو حکومت راضی او دغه انټری نه کوي او دغه پولیس کمینانو د سیر توجه نه ورکړي چې یو شی راشي او هغه څنګه چا ته میله او شي حکومت صرف راضی او څو ځله انټری نه خوشي دومره نه میله چې ورځ وخت لري سامانونه د خپل پردي کچې د وډې په سیمه کې کوم خوا او د خپل پردي دي کاکانه او ماشومان یې د بل چا کینه وډې او په خپل باندې غریبانو ته کم پاتې بس یو کوټه کې راځي مې یو څو کوټه راشي په منډو کې تکلیف کې کمینانو پر څه کې راته او کله یو څه کوي
د اف ډی ایم ایم اوموند ایجنسی د چارواکي ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو ده او د دغه زلزله ځپلو سره مرسته کوي چې څومره ضرورت دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوی هم دي او که ضرورت لدی زیات شو نو هغوی به دغه ضرورت خامخا پوره کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې پروسته یو درو میاشتو کې 215 میلیون افغانۍ اواید راټول کړي او د حکومتي دارو په کارونو کې هم خواله راغلي خو په خبره چې دوی په دې هڅه کې دي چې پراتلونکو درو میاشتو کې تر دې ډیر پرمختګونه ولري چارواکو د خوست د حکومتي دارو د سل روزنیو فعالیتونو د رپورت ورکونې په غونډه کې یادونه وکړه چې د حکومتي دارو کارونه به په جدي توګه ورزوي او هغه مدیران چې وړتیا او ژمنتیا نه لري له کارونو ګوښه او پر ځای به وړ کدرونه پر دندو وګماري نجیب الله الخیل رپورټ راکوي
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یوازې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 253 میلیون افغانۍ په لګښت د څه باندې 200 ودانیزو پروژو کارونه بشپړ شوي او له دې سربیره شپږ نورې اساسي او لوی پروژې هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د یاد ولایت حکومتي ادارو د سل ورځنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکونې په غونډه کې وویل چې په وروستیو دریو میاشتو کې د حکومت حساب ته 215 میلیون افغانۍ نوي عواید راټول شوي او په ځانګړي ډول د خوست د ښاروالۍ په عوایدو کې 25% ډېروالی راغلی دی خوست والي خپل راتلونکي پلانونه هم وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې
قیمتون په خوړه باندې 160 متره په اوږدوالي پل به پرې نږدې کې افتتاح شي د هوایي میدان موضوع مخکې هم وویلې مسؤلیت چې جلاتما ولسمشر راټاکلی و امیدوار ان شاءالله پروژه هم راسي او خلاصه شي دوه د ښاروالۍ لپاره د سرکونو یوه پروژه 15 میلیون په ارزښت چې کابل ته تللې ملي تدارکات کمیسیون کې ده
خوست والی د عربي متحده اماراتو په مالي مرسته د میلیونونو ډالر په ارزښت په نږدې راتلونکي کې په شیخ زاید پوهنتون کې د وو بیلابیلو پروژو د پیلېدو خبره وکړه
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې وو مختلف پروژې دي چې څلور ساختماني پروژې دي دوی هم د تجهیزاتو پروژې دي چې ټول دفترونه به په میلیونونو ډالر په ارزښت باندې چوکۍ کاوچ او میز کمپیوټر دا به تجهیز کیږي یوه هم د تدریج وختونو شفاخانه ده چې ان شاء الله عزیز دا به کیږي
په خوست کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر هارون مجاهد د حساب ورکونې دا ډول ناستې او پروګرامونه ګټور بولي او زیاتوي چې په دې سره د حکومت او ولس واټن ختمیږي او خلک پوهیږي چې حکومتي ادارې دوی لپاره کوم کارونه کوي
څومره کې د اجراتو نه اداره خلک خبرېږي ولس خبرېږي هغه فاصله پیدا شوې ده پیدا کیږي د هغه د کموالي لپاره خپل ځای اساسي کړنه ده او کار د ترسره کیږي
د ولایتي شورای وطن غړي واګمه ارزو وایي کچېرې دا راپور د ولس د پوره منلو وړ هم نه وي بیا هم دا چې ولس د خپل ځای ادارې لیکلو خبرېږي یو ښه اقدام دی
ولس ته د قناعت وړ بنوي سل فیصده کې ځکه چې کوم پروژې او کوم کارونه چې تاسو اوس کړی دي دا په ادارو کې پرختیا هم واقعا هم پاکاري او صفاکاري راغل دی پکې
دی یادونه ورده که څه هم ولس ته د حکومتي ادارو د فعالیتونو په تړاو راپورټ ورکونه د ښې حکومتوالۍ دی او اصل په توګه منل کیږي خو بیا بل لوري ته د چارو کارپوهان د ادارو کړنې کمزوري ګڼي او وایي چې حکومتي ادارې ځانونو ته په سل ورځنیو کاري پلانونو کې هغه واړه کارونه په نظر کې نیسي چې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د ښې حکومتوالۍ په راوستلو یې اغېزې کمې بلل کیږي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 18,380 او 15,180 کلو هرسا اوریدل شي
د مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه د نسی اجمل لنډ خبرونه اورو
Thank you.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي دا باوري کړي چې خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کېږي. نوموړي دا خبره تېره ورځ د افغانستان څخه راغلي پلاوي سره د خبرو پر مهال وکړه. دغه پلاوی د افضل خان لالا د فاتحې لپاره راغلی و. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبر جنسي کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د بی پلیټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوال نن مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د غنیخیل ولسوالۍ اړوند ګولایي سیمه کې د بی پلیټ الوتکې په برید کې څلور وسلوال وژل شوي او تن زخمي شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین کې کار پیل کړي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې په شکاباد کې چارواکي هیله لري چې د 2013 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمله توګه کار پیل کړي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په زلزله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. دا خبره د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال پر مشال ریډیو ته کړې. په مصر کې د روس سره راغورځېدلې الوتکې د پیښې د پلټنو مشر وایي د الوتکې د کاکپټ یا توربس څخه د ترلاسه شوي ریکارډینګ په اخري شیبو کې د شور غږ اورېدل کېږي. د روس الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر په سینا سیمه کې د حادثې ښکار شوه. او نن په کرواشیا کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای اچونې عمل پیل شوی دی. د انتخابات د 2014 کال په دیخوا د کرواشیا په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو وروسته ترسره کیږي.
د خبرونو لنډیز مو ولانی سي اجمل اوریدا او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ او اداریو مهم ټکي د احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمې لپاره یې ضرب عضب اپریشن شروع کړو چې مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خوښه به چلیږي او هیڅ چا ته به د مذهب په نوم د یو بل د وژنې اجازت ورنه کړي. ورسپانه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسې نسلي لسانی سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقهییز بنیادونو د یو بل د جنې لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې مؤثره کردار ادا نه کړی شو. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عضب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کاروایانې روانې کړې دي، خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته رالیږلو معاهده شوې ده، خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې رالیږي. ورسپانه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت د اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورسپانه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دوی په واپسۍ نظرسانی وکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړې دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوي سرمایه‌کاري کانفرنس کې د چین، ترکی او برتانیې په شمول د مختلفو ملکونو 250 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاري کولو د مکمل تحفظ او د سهولیاتو ورکولو وعده وکړه. ورسپانه لیکي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور ورکول پکار دي، خو په یوه مناسبه طریقې سره. که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي، نو په ملک کې د سرمایه‌کاری موقع پیدا کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا نیویورک ټایمز ورسپانې د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ حالت په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. لیکنه وایي په دې ښار کې د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومي ورسپانې د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه لیکنه خپره کړې. تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او صنعتي ښار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې ښار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې ښار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورځپاڼې لیکي چې دې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژنې. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل سوي و چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداري یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نشه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واکه ایستل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل سوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین اکسپرس نومي ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړور پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړې. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې یې روس ته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مصر په سینا کې د روسي الوتکې د رالوېدو د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 5 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشر یې ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر اورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تېره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اورېدل شوی دی. یو شخ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اورېدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې ایربس رالوېدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یوځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالوېدلې الوتکې تور بکس یې لیدلی دی، خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب در کئ
وګ ورته ونی سئ
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په پاکستان کې د نیشن ورځپاڼه کې د عوامي نشتلګون یو مشر افراسیاب خټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو پر وژنو لیکنه خبره کړې. نوموړی وایي لوی مدیر رئیس په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا پنخه دغه مشران پنخه کړل کیږي. حکومت په دغه اړه د پام وړ ګام نه پورته کوي. لیکوال زیاتوي دغه مشران چې حکومت سره د هغوی د ملاتړ په وجه وژل کیږي باید حکومت یې امنیت خوندي کړي. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې په ورځ په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بېرحمۍ سره ووژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغکم نه تلی ته په ګاډي کې روانو چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خانوم د یو خخ کړل شوي بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جمعاته واپس روان وو. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخیسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایی بمباري کې دومره کسان ووژل شو خو دا یوازې د شمیر تر حده محدود وي او د وژل شوو کسانو د نمونه او شناخت په هکله هیڅ نه وي معلوم. په دې کې د بېګناه کسانو د وژنې خو ذکر له سره کیږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کیږي خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ ونه ویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکله کومې فیصلې ته رسېدل ګران ښکاري چې داسې روان دي. لیکوال لیکي د ضرب عضب نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي خو داسې ونه شو او دغه عملیات خیبر ایجنسۍ او د فاټا نورو سیمو ته هم وغځېدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بې کوره شوو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه. لیکوال لیکي په کار ده چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ادارې دې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکارۍ خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 625 پر لنډو څپو 2113 15,316 15,318 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
او سم اوریدونکو د باختر ستوري ونیز خبرونه چې په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابدی جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدی او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب په ګرم بازار باندې ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان په بلخ ولایت کې له ادبی او فرهنګي فعالیتونو په یو مرکه کې خبر شو او په آخره کې به په جلال آباد کې له یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې له مشهورو لیکوالو مسودې راټولوي او په پېښور کې یې تر چاپ وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې خپرندوی ټولنې د پوهنتونونو د استادانو هغه کتابونو ته ترجیح ورکوي چې پخوا به یې د چپټر نوټونو په شکل کې محصلینو ته ورکول. په همدې اړه مو له خبرندویو ټولنو له دوه تنو مسؤلینو او د کتاب له مینوالو سره خبرې کړي او یو رپورټ مو پرې تیار کړی دی. په جلال آباد ښار اسحاقزی مارکیټ کې کتاب پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د کتابونو خرڅلاو ښه شوی دی. دوی وایي چې هغه کتابونه یې ډېر خرڅېږي چې د پوهنتونونو استادانو د محصلینو لپاره لیکلي او دوی خپاره کړي دي. د مومند خپرندویه ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا وایي چې دوی چې کوم مسلکي کتابونه خپاره کړي هر کال یې بیا ځلې چاپ کوي او د پوهنتونونو محصلین یې ترېنه اخلي.
مسلکی کتابونه چې دا ډېر چاپ کو ځکه چې دا موږ سره ډېر خرڅېږي او بار بار موږ دا چاپ کو. بل په دې کتاب باندې استاد زما واس کوي ماسل باندې چې دا کتاب والی نو هغه کې زموږ ګټه ډېرې او په کال کې زر دانې زموږ خرڅېږي دا کتاب. د دې تر څنګ بعضې ادبي کتابونه هم ډېر ښه وځي موږ سره چې هغه د اوچتو لیکوالانو دي، مثلا غزنفر صاحب او سمیم صاحب او شپون صاحب او نور داسې ډېر لیکوالان دي چې دا کتابونه موږ سره ډېر ښه وځي. کاغذي نثر یا تاریخي بعضې شاعري موږ سره لکه ډېر لیکوالان وځي، صالح شو، کاروان سید دی، د دې کتابونو موږ سره ډېر خوځي.
د ختیس خبرندویه ټولنې یو تن مسؤل زاید الله هم وایي چې دوی د مسلکي کتابونو تر څنګ ځینې ادبي او دینی کتابونه هم خپروي چې ښه بازار یې موندلی دی.
د تیر کلونو پرتله د کتابونو خرڅلاو چې کوم دی هغه ډېر ښه شوی دی. ختیځ خپرندویه ټولنه هغه کتابونه چاپ کوو چې کوم د ټولنې لپاره پیدل لري. دې تر څنګ د پوهنتون هغه کتابونه چې استادان مخکې چاپ کړي وي نور ولایتونو ته نه رسېدل، موږ استادانو سره اړیکې ونیولې، هغې موږ سره دا ومنله، هغه کتابونه موږ چاپ کړل، ټولنې ته مرا وستل. ځینې عام کتابونه چې هغه د پښتو ادبیاتو کې دي، ځینې دیني کتابونه دي، ځینې اقتصاد کې دي، هغه مو چاپ کړل. الحمدلله اوس اغه خلک چې په خای مطالعه نه کوله یا د مطالعه سره آشنا نه یا د کوز د کتاب سره ډیر آشنا شوی دي، مارکیټ تر دي کې د نوې کتاب بار بار پښتنه کوي چې کله کتاب راشي اخلي. اوس الحمدلله بازار ښه شوی دی، د کتابونو مینوال ډیر شوی دي.
د کتابونو په دغه مارکیټ کې د هر کتاب لورنځي مخته د کتاب مینوال لیدل کیږي. یو تن وایي چې کله هم بازار ته راشي نو تر هر څه د مخه د کتابونو مارکیټ ته راځي او د نوې خپور شوي کتاب لټه کوي او چې کوم کتاب یې خوښ شي ترلاسه کوي.
راز خویانه یم د ننګرهار ولایت د خویانه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. زه چې کله هم ښار ته راغلی یم، جلال آباد ښار کتابخانو ته راځم، کوم کتاب چې مې خوښ شوی دی ما اخیستی دی او له ځان سره مې وړی دی. اوس هم له ما سره په سلګونو کتابونه پراته دي. همدغه مطالعه ده چې ما ترې ډېر څه یاد کړي دي. کوم کتابونه چې زه والم لومړی خپل ولولم، بیا په خپل کلي او ولس کې خلکو ته ورکوم، هغو ته نه ډېره ګټه اخلي. همدغه کتابونه دي چې له خلکو نه سړی جوړوي او خلکو ته شخصیت ورکوي.
خو یو بل تن بیا وایي چې کله ماسلو نو استادانو به پرې په جبري توګه خپل خپاره کړي کتابونه اخیستل، خو اوس د خپلې خوښې کتابونه اخلي او له مطالعې وروسته یې په المارۍ کې د راتلونکي نسلونو لپاره خوندي کوي.
زما نوم مجیب الرحمن اشقزی ده، د اداره او حسابدارۍ څخه فارغ یم. موږ به د استاد په خوښه کتاب اخیسته، هغه کتابونه به مو اخیستل چې استاد به چاپ کړي ول، هغه به په موږ جبري توګه باندې اخیستل. زه چې اوس فارغ شوی یم، اوس د خپل د خوښې کتابونه اخلم، مطالعه کوم، ځان سره په کور کې ږدم، آینده ته د نور نسلونو لپاره به درد خوري. باید داسې کتابونه خلک واخلي چې خلک ترېنه پند واخلي.
بلخوا د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل به د محصلینو لپاره د استادانو لخوا د تیار کړل شو چپټر نوټونو په کتابي بڼه خپرول د محصلینو لپاره ګټور بولی.
هغه استادان چې په خپل زیار او کوښښ باندې هغه چپټرونه چې ګڼ کلونه یې د مغې له مخې درس ورکړی او اوس یې په چاپي بڼه باندې لا پکې زیاتونې کوي، هڅې کوي، دا قابل د قدر دی. زیاتره استادان زموږ شته دي چې هغوی په خپل زیار باندې د تالیف د اصول مطابق د ریفرنسونو سره دغه چپټرونه جوړ کړی دی او اوس عملا تدریس کیږي. دا خپ پروسه ده زی ګټوره بولم.
د ویلو د چ په ننګرهار کې اکثر ځوانانو د کتابونو اخیستلو او مطالعې ته مخه کړې ده. ادب پوهان وایي چې د افغانستان په سیر پروسته پاتې ټولنو کې دا ډیره ضروری ده چې ځوان نسلی له کتاب او قلم سره آشنایی پیدا کړي، سو په دې وتوانیږي چې خپل ټولنه د علم په وسیله له بدبختۍ څخه راوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وید زهیر چې په بلخ ولایت کې د اومل بلاد ادبي بهیر مشري کوي او په سو نورو ادبی غونډو کې هم فعاله ونډه لري. له ده سره مو د دغه ولایت په ادبی او فرهنګي وضعیت یوې لنډې مرکې ته رابولم.
زهیر صاحب، کدا راته ووایي چې د ام البلاد بهیر تاسو په مزار شریف کې له څو کلونو نه شروع کړی دی او تر اوسه مو څومره ملګري یعنی غړي پیدا کړي دي؟
تقریبا لس کاله کېږي چې دغه ادبي خوځښتونه په بلخ کې را پیدا شوي. په لومړي سر کې مومن بابا ادبي بهیر و چې بشري ذبیح احساس کول او دغه ملګري را ټول کړه. بیا په بېلابېلو ولسوالیو کې دا بهیرونه جوړ شو چې ام البلاد ادبي بهیر دی، د چاربولک ادبي بهیر دی، د ښځینهو دپاره میرمن ادبي بهیر دی چې دا په اونۍ کې ادبي ناستې سره کوي.
تاسو خو ماشاءالله په بلخ کې د سلورو پنځو غونډو یادونه وکړه. په دغه سلورو پنځو غونډو کې چې اتواري غونډې لري، څومره پښتانه شاعران، لیکوال، ښځینه نارینه به تاسو پیدا کړي چې دغه بهیرونه مل شوي؟
سلګونو ځوانان دي چې دغه بهیر سره تړاو لري، هغوی اونیسي ناستې کوي، او په لسګونو خویندې به وي چې هغوی سره هغه اونیسي ناستې کوي. کینی دغه د خویندو دغه برخه لږ زره ضعیفه ده، ځکه چې هلته هغه د پښتنو لیکوالو مېرمنو دومره ډېروالی نشته د بلخ د خوځښت سره د تړاو هغه هڅې چې دي. نو ډېرې خویندې اوس میل دي، هغه ادبي ناستې کوي او هر اونۍ سره کښېني.
په دغه اونیزو ادبي ناستو کې تاسې څه کوئ؟ ستاسې د غونډو شیوه څه ده؟
په دغه ادبي ناستو کې مونږ هغه اجنډا لرو چې هغې کې تلاوت دی، ورپسې د تېرې اونۍ هغه راپور ویل کېږي. په راپور باندې کره کتنه وي، بیا یو څوک خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، په هغه باندې نقد کېږي، په هغه کې هغه په اصلاحي ټکي په هغه شاعر ته پوګوته کېږي، بیا شعرونه ویل کېږي. هغه څوک چې لنډې کیسې لري لنډه کیسه وایي، پای کې په هغه مېلمه او کوربه وي چې هغوی باندې خپل مثبت نظر ورکوي.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې په بلخ ولایت کې د تیرو لسو کلونو راهیسې دغه پښتانه ځوانان ادبي هلې ځلې کوي، او علاوه د اونیزو غونډو نه تاسې داسې لویې غونډې هم جوړوئ کله؟
هو، هر کال مونږ اختریزه مشاعره لرو چې هغه ډېره غټه غونډه وي. د کال په پیل کې د نوي کال په مناسبت باندې مونږ غټې غونډې او مشاعرې لرو چې هغه د مختلفو ولایتونو نه پکې ملګري راځي، د مرکز نه هم پکې ملګري راځي، د ننګرهار، د کندوز نه، د لوګر نه، لقندار نه.
کله چې تاسې لوی غونډې جوړوي، د دې لپاره د مصارفو تدارک له کومه کوي؟
بلخ ادبي خوځښت پورې چې کوم ملګري تړاو لري هغوی له ژبه دا مصرف ورکوي. کله کله داسې هم کېږي چې بعضي هغه څوک چې کاندیدان وي دې ته مایله کېږي چې تاسو دا مشاعره کوي، ځکه هغوی ته هم پکې یو هغه کېږي په یو اړخ باندې فایده رسیږي. نو هغوی د دې مصارف ورکوي او دا غونډې را جوړوي. خو په ټوله کې دغه مصارف مونږ خپل ملګري په خپل غاړه باندې اخلو او دغه غونډې جوړوو.
علاوه د دې اونیزو غونډو نه او لویو غونډو نه، دغه څومره بهیرونه چې په بلخ کې تاسو یاد کړل موجود دي، دوی څه داسې چاپي لاسته راوړنې لري؟ کتابونه، مجلې هم چاپ کوي، اخبارونه کوي؟
دلته په څو میاشتنۍ ګڼې چاپېږي، د پسرلی سیاسي ده پرخه، ادبي او کلتوري او ټولنیزه هغه ده چې خپرونه ده چې هغه په دوه میاشتې بعد یو میاشت بعد چاپېږي. ورسره په خوا کې په اوسني وخت کې د پل مجله هم شروع شوی چې بلخ ولسوالۍ ده، او همدارنګ د لټون په نام باندې یو بل ملګري مالی هغه خپرونه شروع کړې ده چې هغه هم له دغه ځای چاپېږي. ورسره ګڼ لیکوالان ملګري کتابونه لیکي، چې زه به د یو ملګري یادونه وکړم، ذبیح الله احساس هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، ورسره جاوید واکت کتابونه لیکلي دي. ګڼ ملګري اوس هم همدغه هڅو کې دي چې هغوی هغه شعري ټولګه پوره شي او کتاب چاپ شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له یو ځوان تبلیغګون کی سره د زړه خواله.
ډیراله ګلاب نوم واخله او بیا راته دا وایا چې څو کاله به کیږي چې د تبلیغ هنر ته راوتی؟
زما نوم نور محمد دی، کم سے کم اته نخه کاله کېږي چې زه دې پن ته راغلم.
او عمر به دې څومره وي؟
عمر به مې او یویش کاله خو وي.
یعنې دا چې ته په لس کلنۍ کې پن ته راوتی؟
اوا.
ستاسو استاد څوک؟
زما استاد خو اکبر جان نومیږي، ما ډیر یاد د نور خلکو نه کړی، خو استاد می اکبر استاد.
نو اکبر استاد ته تاسې داسې په باقاعده توګه باندې شکر هم ایښې وه؟
نه، زه لا شکرې ته نه یم جوړ شوی چې زه شکر ورکړم.
په دې نه لس کالو کې چې تاسې د تبلې هنر ته راوتي، داسې محفلونو ته د دوستانو ودونو ته دعوت شوي یو ځای؟
ولې نه، زه د نجیب سمدی سره په پالټې کې یم، او موږ ځو ولې نه چې چېرته دعوت شو زه ځم ورسره.
داسې ولسوالیو ته کلو ته هم ځئ؟
کلو ته به مخکې تلو ولسوالیو ته، اوس حالات خراب دی او جنګونه کېږي، بس حالات ډېر خراب، خار نه بار نه شو.
نو دلته په دې خار کې که چېرته واده نه وي او د دوستانو محفل وي او تاسې دعوت شئ، هم ورځئ؟
ولې نه،
دغلته چې دا ستاسې دیره ده، دلته هم کله ځوانان راځي او د موسیقۍ د اورېدو تنده ماتولو دپاره؟
ولې نه راځي، ولې نه، ځوانان راځي د یو ګنټې دوه دپاره، موږ دلته هغو د موسیقۍ کوو ورته، ولې نه.
نو دغه ګروپ کې چې ته د نجیب سمدی سره تاوی د دې تیرو نه لسو کلونو نه، داسې صدر غریبي هم په دې کار کې کیږي او کنه؟
بس کیږي، گزاره کیږي، مخکې به خو په خا کلو ته بتلو، لسوالۍ ګانو ته بتلو، نن سبا حالات خراب دی، بس خار نه بار نه شو وتلی.
تا خو به په دغومره موده کې د تبلې بېلابېل ټریکونه زده کړي، که داسې یو یو ټریک داسې د څو ثانیو لپاره وغږې او نوم یې واخلي، خوښه دې ده؟
ولې نه، یو څو ټریکونه به وغږو.
مهرباني. د دغه ټریک نوم څه شو؟
دیتا صاحب چنچل وی، نن سبا ډېر کاری. دیتا دادرا وی، جلدی دادرا، او دا اکثر د غزل په د پاره.
ستاسو خدا لاسونه ډیر خواږه دي، ډیر ښکلی تبله غږوئ. نو زمونږ د مشال راډیو اورېدونکي به ستانه د نورو ټریکونو د اورېدو تمه لري، یو ټریک نیم بل هم وغږوئ.
ولې نه، ولې.
او داس کوم وخت کې غږوي؟
دام د غزل په وخت کې غږو، په محفلونو کې، په ودونو کې د غزل پروګرام بیا غږو.
هغه کلاسیک تبله ستاسو ده؟
کلاسیک هم لږ یاد ده، ولې نه، دومره هم یاد ده چې هغه خپل کار پې مخې ته وړو.
په وروستي پړاو کې د کلاسیک ټریک هم ور واچوه، او بیا به خدای پاماني سره وکړو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.